دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زغل خانیم پاموګړې دې سات خبرونه ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي ډیبورا لاینز په نړیواله ټولنې جغ کړی چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خوځښت په اړه ډیره توجه وکړي مېرمن لاینز پرون د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د افغانستان د روان سیاسي امنیتي اقتصادي او بشري وضعیت په اړه معلومات ورکړل نموړي ول چې د داعش تراګر ډله په افغانستان کې د رواني نامنۍ څخه په استفاده خپل حضور زیاتوي ډیبورا لاینز وویل چې یوازې شش کال 304 د بریدونو سیوی چې د اکثریت بریدونو مسولیت د داعش ډلې منلې او یا پر غاړه وراچول سوی دی طالبان د اگست په 15مه کابل ته داخل شول او لاغورسته په کابل کندوز کندهار او ننګرهار کې یو شمیر لوی او وړې چاودنې وسوي چې سرګونه کسان پکښې وژل شول او ژوبل شول د داعش خراسان ډلې د بریدونو مسولیت اخیستی دی تیرونی د افغانستان د بیا پخلاینې په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذي ټامس ویسټ په افغانستان کې د داعش ډلې د بریدونو په زیاتوالي او د القاعده ډلې په موجودیت اندیښنه ښودلې و د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن پرون د پنځشنبه په ورځ د کاناډا صدر اعظم جسټن ټروډو او د مکسیکو جمهور رئیس اندرس مانوئل لوپز او برادر سره په سپینې ماڼۍ کې ملاقات وکړ په دغه ملاقات کې سوداګرۍ او د مهاجرت ستونزې هغه موضوعات ول چې د ملګرتیا دغه ملاقات یې د خطر سره مخ کړ درو واړو مشرانو د ملاقات لمخې جمهور رئیس بایدن د مکسیکو جمهور رئیس او د کاناډا صدر اعظم سره جلا جلا ولیدل د امریکا په خوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ دغه ډول درې اړخیزي غونډې ختمې کړې وې او اوس جمهور رئیس جو بایدن هڅه کوي چې د شمالي امریکا د دغه درو هیوادونو ترمنځ اړیکې بیا ورغوي دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل و چې دغه مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې سره وکتل د اقلیم بدلون مهاجرت اقتصادي سیالۍ او د کوویډونو سپاک له نوې ستونزې هغه موضوعات ول چې د شمالي امریکا مشران پرې خبرې وکړې په ایران کې چارواکي وایي چې دغه هیواد په جنوب ختیځ کې له یوې وسلوالې ډلې سره په جګړه کې درې پولیس وژل شوي دي د ایران د کرامان ولایت د پولیسو مشر عبدالرضا نظری د ایران د ایرنا خبري اژانس ته ویلي دي له یوې ډاراماري او شوکماري وسلوالې ډلې سره نشته کړې ده او وایي چې دغه نشته چې تقریبا 24 ساعته روانې وي د ایران درې پولیس پکښې وژل شول او شپږ نور ژوبل دي د ایرنا خبري اژانس وایي چې په دغه نشته کې دغه ډلې دوه غړي هم وژل شوي دي د وسلوالې ډلې نوم نه دی خلاص شوی خو ولکې چې دغه ډله لکلون رئیسي هلته فعالیت کوي د پاکستان د لاهور په شار کې پولیسو او د تحریک لبیک پاکستان سخت دریځ مذهبي ډلې تایید کړي چې دغه ډلې مشر سعد رضوی د زندان څخه خوشي شوی دی دغه مذهبي مشر سلګونو پلویانو پرند پنځشنبه پر ورځ په داسې حال کې د خپل مشر په غاړه کې ګولان واچول چې هغه د لاهور په شار کې د ګون مرکزی دفتر ته روان وو دا پاکستانی سختدریزه مذهبي مشر د امدې کال د اپریل په میاشت کې لبرسته راغونی ولسو چې چارواکو یې ګوند غیر قانوني اعلان کړ خو حکومت د همدې رواني نومبر میاشتې په ومه د ډلې سره اسلام آباد د خونړیزو مظاهرو د پای ته رسولو په بدل کې یو تړون وکړ حکومت ویلی چې د ملي ګټو پر بنسټ د تحریک لبیک سختدریزه مذهبي ډلې سره تړون کړی ځکه چې د ډلې په مظاهرو کې لږ تر لږه وو پولیس افسران وژل شوي وو په نیویارک کې د عربي برتانیې کې د فوټبال یو کلب او د کیم کارډیشان وست سازمان په مرسته د افغانستان د شوزو فوټبال د لوبډلې غړي له پاکستان څخه برتانیې ته رسیدلي د دوی لپاره یو الوتکه کرایسي و چې په هغه کې د ملي لوبډلې دیش لوبغاړي او د کورنۍ غړي وو چې ټول یو سل دیش تنه وو د برتانیې د فوټبال د پریمیر لیګ یو کلب لیډز یونایټډ ژمنه کړې چې له دغو لوبغاړو سره به مرسته کوي د ترکیه د جمهور رئیس دفتر ویلي چې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د خپل اسرایلی سیال ازیک اورزونګ سره په ټلیفوني خبرو کې د خبرو اترو لړۍ په جاري ساتلو ټینګار کړی دغه ټلیفوني خبرې لا غوړسته سیمي چې ترکیه دوه اسرایلیان د جاسوسۍ په تور د یوې ونې د نیولو ورسته خوشی کړل د ترکیه او د اسرایلو اړیکې لا غوړسته سړی سیمي چې په 2013 کال کې په غزه کې مظاهرچان وژل شول او دواړه هیوادونو خپل سفیران بیرته راوغوښتل دغه دواړه اسرایلیان چې مورډی او نتالی او کین نومیږي تیرونی په دې تور ونیول شول چې د استنبول د ټولې لوړې ودانۍ څخه د جمهور رئیس اردوغان د کور عکسونه اخیستل د ترکیه جمهور رئیس دفتر ویلي چې اردوغان هر زوک ته په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د اسرایلو او د ترکیه ترمنځ د خبرو اترو جاری ساتل د دواړو په ګټه دی هغه زیاته کړې چې د ترکیه او د اسرایلو اړیکې د منځني ختیځ د امنیت او ثبات لپاره مهمې دي او هوتیانو ته نږدې منابع د پنځشنبه پر ورځ ویلي چې د جون د میاشتې راسي معرف شارت نږدې په جنگ کې شاوخوا پنځله زره حوثي اغیان وژل سوي دي. د یمن په تیر وکلن جنگ کې ډېر کم حوثیان خپل تلفات تاییدوي. د حوثیانو د دفاع وزارت یو چارواکي آژانس فرانس پریس ته وویل چې د جون د میاشتې د نیمایي راسي معرب ته نږدې د سعودي په مشرۍ پوځي اتلاف په هوایي بریدونو او په جنګونو کې 14,200 حوثیان وژل سوي دي. په دغه وزارت کې یو بل چارواکي هم دغه شمېر تایید کړی. د یمن د حکومت دوو پوځي چارواکو بیا آژانس فرانس پریس ته تایید کړي چې د معرب ښار په دفاع کې په تیرو 15 میاشتو کې 1,200 څخه زیات وسلوال وژل سوي دي. د معرب ښار د یمن په نړیوالې کچې د منل سوي حکومت اخرنی مضبوط مرکز دی چې د تیلو ډېرې زیرمې هم لري. حوثي اغیان چې ایران یې ملاتړ کوي د معرب ښار د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي سش کال بهر ته د افغانستان په صادراتو کې د تیر کال په پرتله شاوخوا 40% زیاتوالی راغلی دی. د دې خونې سرپرست تمه لري چې د کال په پاته نورو څو میاشتو کې به دا اندازه نوره هم لوړه سي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابل څخه رپورت راستولی.
د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست حاجي یونس مومند چې د طالبانو د صنایع او سوداګرۍ د سرپرست وزیر درودین عزیزی سره یو ځای خبریالانو سره خبرې کولې، ویل چې تیر کال پرتله سږ کال د افغانستان څخه بهر ته د دغه هیواد په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. حاجي یونس مومند ویل چې د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د شمیر له مخې سږ کال تر اوسه د تیر کال پرتله د افغانستان په صادراتو کې له 300 میلیون ډالرو زیات زیاتوالی راغلی دی.
صادرات تقریبا د پروسږ کال په پرتله په سږ کال تقریبا 40% افزایش یا 15% افزایش کردی. تقریبا چې د کال څلور میاشتې لا نورې هم پاتې دي، پر اوسش کال تقریبا در دغه وخت پر چې موږ تاسو سره خبرې کوو 22 میلیونه ډالر موږ صادرات لرل، سش کال 99 میلیونه موږ صادرات لرو چې دا افزایش شي. او ان شاء الله زه فکر کوم چې د جلغوزو فصل خلاصېږي، دا به نور هم ډیریږي. یعنی صادرات ډیر اوس مال کې د افغانستان ټولو بندرونو فعال دي، د ټولو بندرونو سم صادرات کېدلی سي هم واردات کېدلی سي.
خود صنایع او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی خبریالانو ته ویل چې په افغانستان کې د اګست د میاشتې د 15 ورځې د بدلون وروسته بهرنیو هیوادو سره د وارداتو کچه کمه شوې ده.
طبعا د تحولات حجم تجارت پایان آمده.
خاغلی عزیزی ویل طبعا په بدلونونو کې د سوداګرۍ کچه ښکته شوې ده. خود جلغوزو، هنګ یا اینجی او زعفران صادرات دي چې موږ پرې کار کړی او موږ هڅه کوو چې زموږ صادرات پورته لاړ شي تر څو هیواد پر خپل ځان د بسیا کېدو پر خوا لاړ شي. موږ هیڅ وخت د زکو چې واردات زیات شي، هغه کو چې واردات باید کم شي، هر څومره چې وکړو شو باید کم شي. هغه ویل چې د وزارت پالیسی هم دا ده چې په یوه وخت کې دنده د صنایعو د ودې لپاره واردات کم او پر ځای صادرات زیات شي. افغانستان په تیرو کلونو کې 300 میلیارد ډالرو پورې واردات لرل چې په بدل کې د نږدې 800 میلیون ډالرو پورې په کال کې صادرات لرل. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د صادراتو د زیاتوالي یو علت د تیرو پت لخوا سوداګرو ته د هغوی د حلیزونو له لارې په ټیټه بیه د کورنیو تولیداتو د صادراتو زمینه برابرولو. خو د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست جینوس مومند وایي اوس افغان سوداګر په خپله د هغوی د حلیزونو د بهیر له لارې د کورنیو تولیداتو د صادراتو زیاتېدو هڅې کوي.
مال ټول توګه فعال دي، هر ورځ موږ پروازونه جریان لري. سرکل هوایی دلیز افغانستان په خپل امکاناتو پیل کړی دي. سرکل هوایی دلیز دا یو د خوشخبری خبره پدې ده چې د بل کار تر دې مشو دي، دا پلان موږ په خپل امکاناتو شروع کړی دي. هوایی دلیز ان شاء الله منظم به دغه اوس دوه کمپنۍ نورې حاضر دي چې هوایی دلیز اروپا ته کوي، هر ځای ته چغواړي چې د تجارانو پایده امارات ته موږ حاضر یو چې غوډه لپاره تحصیل راولو او کومک سره.
په تیر حکومت کې لومړی هندستان او بیا چین او نور هیوادو ته د هوایی دلیز لاري د افغانستان کورنی تولیدات صادر شو چې دا وی ترانسپورت د کرای په برخه کې د حکومت له خوا ورسره مرسته کیده او کورنی توکي په کومه به بهرنی هیوادو ته صادر شول. دا وی دهلیز د صادراتو د بهیر وروسته په افغانستان کې د صادراتو کچه هم د تیرو کلونو پرتله پورته لاړه. خو تیر کال په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو له امله د دغه هیواد صادرات هم زیانمن شوي وو.
نن او وضعیت
من او وضعیت
بنری سیمی او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر راین کراکر وایي طالبان هوډ نه لري چې له القاعده ډلې سره خپل اړیکې پرې کړي. شغلی کراکر د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استماعیه غونډه کې سنا تورانو ته وویل چې طالبان د شل کاله مخکې په شان دي او له خپلې مفکورې لاس نه اخلي. یو شمیر نور سناتوران وایي که طالبان غواړي چې نړۍ سره تعامل ولري باید د خلکو په تیره د میرمنو حقوقو ته درناوی وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر راین کراکر وایي چې طالبان له القاعده ډلې سره خپل اړیکې نه پرې کوي او له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل د امریکا امنیت به په خطر کې واچوي. خاغلی کراکر دا څرګندونې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استماعیه غونډه کې کړې دي. د غونډه د بحران په نوم د تحقیقاتي مرکز د آسیا د برخې مشره لورن میرر هم راغوښتل شوی و او په تیرو شلو کلو کې په افغانستان کې پر تجربو او زده کړو باندې خبرې وکړي.
اوس چې طالبان پر افغانستان باندې حاکم دي هیڅ دلیل نشته چې هغوی د تیرو دوه لسیزو څخه مهربان واوسي. هغوی له خپلې مفکورې لاس نه اخلي. هغوی به له القاعده سره خپلې اړیکې پرې نه کړي. د ملکیانو پر وړاندې د داعش کړنې دا مسأله تاییدوي. داعش به طالبانو ته یو تهدید وي او په ځواب کې به طالبان هغه څه کړي چې پر خپلې مفکورې به معامله ونه کړي او پر هغې به لا زیات ټینګار وکړي.
د امریکا په سنا مجلس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی سناتور تیموتی کین وای ک طالبان غواړي چې نړۍ سره تعامل ولري باید د خلکو او پتیره د میرمنو حقوقو ته درناوی وکړي.
مونږ په افغانستان کې ډیر نفوذ نه لرو خو نور هیوادونه لري. طالبان غواړي چې د شمالي کوریا په څیر یو منځوي هیواد وي. هغوی غواړي چې د نړۍ په کچه له نورو هیوادونو سره اړیکې ولري. دا په دې معنا ده چې ټول هیوادونه باید ډاډ ترلاسه کړي که تاسو تعامل غواړئ، که تاسو تجارت غواړئ او غواړئ سوداګري وکړئ او په نړیواله کچه ستاسو هرکلی وشي. تاسو اړیاست چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړئ او په تیره د ماشومان او میرمنو حقونو ته درناوی وکړي چې په تیرو شلو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی.
د بحران په نوم په سړینیز مرکز کې د آسیا د برخې مشال لورل میر وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت نه شاملول د توافق لاسلیک او د طالب بندیانو خوش کول یو تیروتنه و.
د هوکړې یو اساسي ستونزه دا و چې د افغانستان حکومت له مذاکراتو بهر وساتل شو او د امریکا او طالبانو ترمنځ دو اړخیزه هوکړه و.
د امریکا د سنا مجلس د سناتوران په افغانستان کې د میرمنو دراتونکو په اړه اندېښمن دي.
This is one of the most tragic aspects.
یواله دردونکې مسالې چې مونږ په افغانستان کې وو د زیات شمیر مرمنو په ځان بسیا کېدل. جونې خوانځې تترلې خو اوس چې ګورو طالبانو په بشپړ توګه د مرمنو ازادي ورڅخه اخیسته ده.
امریکایي سناتورانو په داسې وخت کې د افغانستان پر وضعیت غږېدلې چې تازه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا کانګرس ته پرانستلیک استولې وو او د افغانستان د کنګل شوو پیسو د ازادېدو او د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه کړې وه. د امریکا کانګرس تر اوسه د غلیک په اړه خبرګون خودل نه دی. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبرا لاینز پرون د دغه سازمان د امنیت شورا ته په افغانستان کې د لوږې د زیاتېدو او د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو خبرداري ورکړ. لاینز په افغانستان کې د افراطیت د زیاتېدو خبر ورکړ او زیاته کړ چې طالبان د داعش په لمنځه وړلو کې پاتې راغلي دي. نور تفصیل پر راپور کې ووري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه جوړه شوې غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې افغانستان د بشري ناورین په څنډه ولاړ دی. د زیاته کړه چې د افغانستان د مخ پر سقوط اقتصاد په دغه هیواد کې د افراطیت د زیاتېدو خطر زیات کړي. نوموړي پر نړیوالو افغانستان ته د پام کولو غږ وکړ.
our tension
اوس زمون پام باید د هغه زیات شمیر افغانانو چې په افغانستان کې پاتې دي او په لنډ مهال کې د سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي ته باید وګرځي. موږ د یو بشري ناورین په غاړه ولاړ یو. دا یو داسې ناورین دی چې مخنیوي کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې یو لوی شمېر افغانان د ناورین په کچه له لږې سره مخ دي او په بیړنۍ توګه خوراکي موادو ته اړتیا لري. ملګری ملتونه په ژمي کې د دې حالت د سختېدو وړاندوینه کوي. ډیبورا لاینز په افغانستان کې د سړي سر عوایدو د 40% کمېدو خبر ورکړي.
And predict
مونګریکو او اټکل کوي چې په افغانستان کې 3 ملیون افغانان د نورین په کچه د خوراکي موادو د کم اخسر مخ دي او خوراکي خوندیتوب په بدترین حالت کې دي. دا حالت به یقینا چې په جمی کې سخت شي. دا حالت به افغانستان په نړیواله کچه داسې یو حالت چې د نفوس لوی شمېر د خوراک د نه خوندیتوب د خطر سره مخ دي تورټیل وهي.
نړیواله طالبانو څخه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو په ګډون بشري حقوقو او د خزو حقوقو ته د درناوي کولو غوښتنه لري. په یاد مواردو کې د طالبانو د پاتې راتلولو له امله د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک 9 میلیارډ ډالر کنګل کړي او نړیوال وجهي صندوق نور 4.5 میلیونه ډالر ندی ورکړي. ډیبورا لاینز وایي د نړیوالو غوښتنو ته په مثبت ځواب وایلو کې طالبان پاتې راغلي.
While the de facto authorities
د اوسنی حکومت چارواکو په لومړیو کې د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې د خوونې او روزنې په ګډون د خزو د حکومتونو د خوندیتوب اطمینان ورکړو. خو اوس عموما خزې او جنکی د خپل بنسټیزو حقوقو او ازادیو محروم دي. په دې کې د خزو د کار حق محدودول او په مهمو پریکړو کې د دوی نشمولیت او په بیوروکراسي کې په لوړو دندو د دوی نشتون شامل دي.
تر اوسه ملګرو ملتونو په خپل او نه هم دغه سازمان کوم غړي د افغانستان حکومت په رسمیت پیژندل. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مخکینی حکومت استازي غلام احمد اسحقزی له ملګرو ملتونو د طالبان سره د خپلتیا لري دوی ټول شموله حکومت چې د خوځو بشري حقوقو تب کې درناوي وشي ته د اړکول غوښتنه وکړه.
It's important that the international community
دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه د ملګرو ملتونو او امنیت شورا په بیلابلو قراردادونو کې د شویو ژمنو مطابق د طالبانو سره خپل شي. د دې معنی دا نه ده چې طالبان پر رسمیت وپیژندل شي، امارت بیا حاکم شي او یا د زور له لارې پر خلکو حکومت وټپل شي. د ښځو حقونه، د نجونو ښوونه او روزنه، د مطبوعاتو ازادي او د یو داسې ټول شموله حکومت او د ښځو ګډون باید د طالبانو سره په نړیواله خپلتیا کې مرکزیت ولري.
ملګرو ملتونو په داسې حال کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه کړې چې په افغانستان کې له یوې خوا د داعش خراسان ډلې خپل بریدونه زیات کړي او له بل خوا اولګ او بیکاری په جدي ستونزه د بدلېدو او په دغه هیواد کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو خطر مخ په زیاتېدو دی.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
رپورټونه ته دوام ورکوه. ټاکل شوی د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ د افریقا تر ټولو پر نفوذ هیواد نایجیریا ته ولاړ سي. په دې باره کې پام وکړئ د امریکا غږ د خبريال رپورت.
د امریکا د بارنو چارو وزیر په دې سفر کې د نایجیریا ترڅنګ کینیا او سینګال ته هم ولاړ سي. ټاکل شوی ده چې انټونی بلینکن په دې سفر کې د کووېډ 19 د وبا، اقلیم بدلون، د دیموکراسي او بیرته حیا کولو او په امنیتي موضوعاتو وغږیږي. د امریکا د بارنو چارو وزیر په بوجا کې د نایجیریا د جمهور رئیس محمدو بوهاري او جګپوړو حکومتي چارواکو سره وګوري. بلینکن به د نایجیریا د جمهور رئیس دمرستیال او د بارنو چارو د وزیر سره وګوري. د امریکا د بارنو چارو وزارت په وی اعلامیه کې ویلي چې انټونی بلینکن به د چارواکو سره د روغتیا نړیوال خوندیتوب، انرژي ته لاسرسي پراخول، اقتصادي پرمختګ او د دیموکراسي د بیرته احیا کولو په هکله خبرې اترې وکړي. په نایجیریا کې د سیاسي چارو کارپو روټي اولا والی وای چې د امریکا د بارنو چارو د وزیر سفر افریقایي هوادونو ته په شوخت کیږي، ځکه چې د نایجیریا په ګډون د افریقا ډيري ملکونه خپل ولسونو ته د کورونا ضد واکسین پر سوالو کې د روغتیا د نړیوال سازمان اهداف په پوره کولو کې ناکام شوی دي. هغه وایي
It's an opportunity to strengthen ties with Nigeria as the world continues to open. Africa has been lagging behind in being able to access the vaccine and I hope that that will be top of the
agenda. دا د نایجیریا سره د اړیکو د قوی کولو لپاره یو ښه فرصت دی. په داسې حال کې چې لوی خوا نړۍ پرانستل کیږي، خو په افریقا کې ډيري هوادونه لا هم د واکسین پر سهولو کې شاته پاته او هیله لرم چې دا کار به د امنیتي موضوعات تر څنګ په ایجنډا کې مهمه برخه ولري. همدارنګه هیله لرم چې په دې سفر کې به نه یوازې په نایجیریا بلکې په ټولې افریقا کې د مدني فضا موضوع حل او فصل سي. په نایجیریا کې امنیتي ستونزې ډېرې دي. د بوکو حرام د ډلې بغاوت، د قومونو ترمنځ شخړې او تازه د دې هیواد په ډېرو برخو کې د ښوونځیو څخه د ماشومانو تښتونی هغه څه دي چې په دې هیواد کې ډېرې ستونزې پیدا کړې دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1.15.0 او 902 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، د زیمبابوي حکومت وایي چې د کورونا وبا یې کنټرول کړی ده او په دغه ملک کې د څو ورځو راهیسې د کورونا له کبله خلک نه دي مرسوي. ډاکټران وایي چې دغه ښه خبر دی، خو بیا هم په کار ده چې احتیاط وکړي، ځکه د کورونا د وبا یوه بله څپه راتللی سي. کولمبوس ماهونګا راپورټ را لېږلی دی چې نظرانه یوسفزی درته لولي.
د زیمبابوې د اطلاعاتو وزیر مونیکا موتسوانګا خبریالانو ته وویل چې په زیمبابوې کې د کرونا وبا کنټرول شوی ده. هغې وویل په ښوونځیو کې د هغه کسانو شمیر چې په کرونا باندې اخته کیږي په کمېدو دی، او هغه کسان چې د کرونا د وبا له کبله په روغتون کې بستر کېدو ته ضرورت لري دغه شمیر هم کم شوی دی. دا د دې شاهدي ورکوي چې حکومت چې د وبا د کنټرول لپاره کم اقدامات کړي دي هغه ډیر باثره دي. ډاکټر نومن ماتارا چې په زیمبابوې کې د بشري حقوقو لپاره کار کوي او ډاکټر دی وایي موږ د حکومت د دغه خبرې سره موافق یو چې په زیمبابوې کې د کرونا په مرز باندې د اخته شو په شمیر کې کمښت راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې هغه ملکونه کې چې دغه مرز باندې د اخته کېدو شمیر د 50% زیات وی دغه با د کنټرول نه بهر حسابيږي، خو زموږ په ملک کې په ورستیو کې په دغه وبا د اخته کېدو شمیر 2.5% دی، چې د دې معنی دا ده چې حکومت دغه وبا تر ډیره حده کنټرول کړی ده. د جان هاپکینز په هنتون د شمیرو په اساس باندې په زیمبابوې کې تر اوسه پورې 1,03,500 کسان د کرونا په وبا باندې اخته شوي دي، چې په دغه کې 3,00 کسان د دغه وبا نه مړه شوي دي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سره مخادله ده. د امریکا د حکومت نظر څرګندوي د امریکا د دولتونو سازمان یا او ای ایس په مناکسا اتوګه یو پریکړه وکړه په نیکاراګوا کې د سیاسي او بشري وضعیت په دوامدار خرابېدو او د نیکاراګوا د حکومت په کوښښونه وېره څرګنده کړه چې انتخاباتي پروسس له منځه وړي. د او ای ایس د اکتوبر د میاشتې د 6 منټې پریکړه د جمهوري ریاست د کاندیدانو او د سیاسي بندانو د سمدستي خوشي کولو غوښتنه کوي. د نیکاراګوا له حکومت نه غواړي چې د انتخاباتو اصلاحات عملي کړي، آزاد او عادلانه انتخاباتو ته اجازه ورکړي او د ضرورت په هیڅ ترجمه کوي چې د او ای ایس منشور او د امریکا ترمنځ د دیموکراتیک منشور لمخې نور اقدام کوي. په دې کې د او ای ایس د عمومي اسامبلې په 50 میلادي غونډه کې د نومبر د میاشتې په 10 نیټه د نیکاراګوا د انتخاباتو ارزیابي شامل ده. د جمهور رئیس دانیل اورتیګا د رژیم او د میرمنې د جمهور رئیس مرستیال روساریو مورلو لخوا د بشري حقوقو د کلونو سرغړون نه وروسته د او ای ایس پریکړه وشوله. دوی د مدني ټولنې خبریالانو او سیاسي مخالفینو په خلاف د ځپلو مبارزه پیل کړه. په سلګونه نیکاراګوایان د سیاسي دلایلو له مخې بندیان کړل شولو او څه باندې 3,000 نور له هیواد نه وتښتېدل. رژیم د اګست په میاشت کې د دیموکراتیک انتخاباتو لپاره په هیله باندې کلک گزار وکړ. د نومبر د میاشتې د 10 منټې په انتخاباتو کې له برخې اخیستن نه د هیواد مهم مخالف ګوند نامطلوب وګاڼه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن د او اس پریکړه ته هرکلی وای، څرګند کړه چې دا په هغه غندنه باندې ټینګار کوي چې د غړو دولتونو لخوا د جمهور رئیس اورتګا او د جمهور رئیس د مرستیال مورلو د انتخاباتو غیر ډیموکراتیک پروسس او دوامدار ځپل وغندل شول. په او اس کې د امریکا انتخالي استازي بریډلی فریدن وویل دغه پریکړه جمهور رئیس اورتګا او د جمهور رئیس مرستیال مورلو ته څرګند پیغام استولې ده چې د دوی اقدامات به په امریکا کې د هیوادونو لخوا ونه زغمل شي. مشهور ناول لیکونکی سرګیو رامیرس چې اوس په هسپانیا کې د تبعید ژوند تیروي، د نیکاراګوا د ساندانستا یو د مشرانو نه ده چې د دانیل اورتګا سره یو ځای په 1999 کال کې د انستا سیو ساموزا دیکتاتور په راپرځولو کې مرسته وکړه. رامیرز د هوانا ټایمز د ورسپانې سره په تازه مرکه کې ویلې اورتګا به په تاریخ کې د یو انقلابي مشر په حیث یاد شوی وي، مګر په ده به د یو ظالم او مستبد په حیث قضاوت وشي. بې له شکه مفکوروي رنګ اهمیت نه لري، د یو دیکتاتور دی. لکه څنګه چې د امریکا انتقالي استازي فریدن ویلې، دانیل اورتګا او روساریو مورلو د نیکاراګوا د خلکو موافقه نه لري چې نیکاراګوا په یو ګوندی او کورنی ډیکټاتورشپ باندې بدل کړي. د څرګند کړه امریکا به د خپلو ډیپلوماتیکو او اقتصادي ټولو وسیلونو کار واخلي، هغه څوک به مسؤل وګڼي چې د نیکاراګوایانو قابلیت ته تاوان ورسوي چې په آزاده توګه خپل راتلونکي انتخاب کړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.